آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې اجرایه رئیس هند د سفر په پایل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري او یو تړون هم لاسلیک کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجی ساپین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د حکومت اجرایي رئیس په نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. او د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون دی. خو ښاغلی رحیمی وویل چې راجستان ته له روانېدو مخکې به عبدالله عبدالله په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سویراج او نورو چارواکو سره وګوري.
د سفر اصلي هدف د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو کانفرنس ته وینا ده. خو په لومړي ورځ به د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر، د محصلینو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې وګوري.
د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحثونه وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې والی سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې. ښاغلی کندوزی پرون د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پلانونه جوړ کړي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده. د دې لړۍ په تیرو دوو سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې. د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلادیش کې ترسره کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 6.5 افغانۍ. د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د یو زیارت مخې ته وشوې، همداراز له 100 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د سیدیا زینب ولسوالۍ پر زیارت یوه د موټر بم چاودنه او دوه نورې ځان وژونکي حملې وشوې. د پیښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمار بهري د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل:
موږ په کوڅه کې وو چې ناڅاپه موټر منفجر شو. زیات ماشومان وژل شول ځکه چې د دوی ښوونځی رخصت شوی وو. ما له ودانۍ ماشومان وویستل او روغتون ته مې ولېږدول.
د سوریې د بشري حقونو د سار جلوای چې په پیښه کې 9 ملکیان او 15 د رژیم پلوي ملیشه وژل شوي، خو د 9 نورو وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. دا به می حمله چې مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی په داسې حال کې کیږي چې په جنیو کې د سوریې د جګړې د خیلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سوریې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. جان کری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه د غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شبي څخه کار واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبراتري وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته
کړي.
په جنیو کې د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي دي سو د سولې په اړه خبرې وکړي. د سوریه د اپوزیسیون د ټولو لوی ډلې استازي ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې لګډون مخکې غواړي چې د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د مصر دوه پولیس او دوه سرتیري په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي. داعش ډلې وخت نا وخت په دې ځای کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. د پولیس د غزي پولې تسهیرمه په تصفیوي عملیاتو بوختو په پیښه کې دوه پولیس وژل شول. د پولیسي افسر او یو سرتیری په ورته برید کې د سینای په شمالي برخه کې وژل شول. که څه هم چا د دغه برید مسولیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې مصرۍ څانګه په دغه سي حملو کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې ده. ترکیه په دې توګه د مسکو هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ویلي وو د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګند دی. انقره وایي چې د روسیې یوه اس یو 34 ډوله جټ الوتکه له خبرداریو سره سره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې ده. دوه میاشتې مخکې بیا ترکیه یوه روسي جنگي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب شوه. روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د ترکیه پر فضایي حریم دی تیرای کړی وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندر مودي سره ګوري ورسته یو تړون لاسلیک کوي.
یک تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
په خوست کې د شوزو پوړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د تیرو میاشتو په پرتله قضیه زیات شوې دي. علت او اسباب معلوم دي.
د چ علت او اسباب څه دي د خبرونې په جریان کې په یو راپور کې اوري. په پکتیا کې خلک شکایت لري چې مخابراتي ستونزې لري.
اکثر خلک هغه منطقې ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کوي.
په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
کده اوسامه مرګ چیرې کده کوټ شورا خبره کیږي دا چیرې دي دا خلک ان په دې خمر دنیا نه سودو کولای چې زو ته نه کنوینس کیږي زو ته په دنیا څنګه کنوینس ته دښمنۍ ور څنګه ومن.
بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم د خبرونې یو برخه جوړوي.
د درس په جریان کې د فیسبوک چې کول د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته.
د دې ترڅنګ سپورټي پروګرام هم یعنی د لوب له میدان هم د دې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلې. پم کې د چیدو حکومت اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرائیه رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نارندرا مودي، د ماليزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرائیه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرائیه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرائیه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یو حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
ومردل چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د دغه هیواد له صدر اعظم نارندرا مودي او نورو چارواکو سره ګوري. وروسته به یو تړون هم لاسلیک کوي. د خوست د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په وروستۍ میاشت کې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. دا چې علت څه دی د نجیب الله خیل راپور به سره واورو.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین په دې میاشت کې په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرې دوه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دې میاشت کې د تاوتریخوالي نه قضیې دوی ته ورغلي چې په هغه کې د طلاق غوښتلو، وهلو، ټکولو، په کم عمرۍ کې د ودولو او د ښځو د بدل قضیې شامل دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ وري په خپلو خبرو کې د تاوتریخوالي د قضیو د ډېرېدو لاملونه عدلي او قضایي ادارو ته د ښځو د لاسرسي ډېرېدل او په دې اړه پراخه عامه پوهاوی په ګوته کوي.
په دغه میاشت کې موږ تقریبا نه قضیه راغلی دي چې دغه قضیه مختلف اړخونه او مختلف عملونه لري، لکه د طلاق، د وهلو ټکولو، په کم عمر کې د نجونو ودول چې بلوغ ته نه وي رسیدلي، بدل قضیه دي او داسې نورې 15 قضیه موږ دلته د ریاست په چوکاټ کې حل کړي دي. او د دغې جملې نه موږ درې دانې هم موږ جلب ته لیږلي دي قومندانې ته، تر څو هغه اشخاص متهمین راجلب کړي. موږ ته او یوه قضیه مو هم سرنوالي استناف ته لیږلې ده.
دا چې د ښځو چارو ریاست د یادو قضیو د حل په اړه څه اجرات کړي په اړه ډاکټر ملالۍ ولی وویل
15 قضیه چې دغه قضیو اکثریت د وهلو ټکولو او د طلاقو، موږ د ریاست په چوکاټ کې د ښو او سالمو مشورو په اساس دغه 15 قضیه دلته حل او فصل کړلې او دغه کورنۍ موږ د تفریق یا د طلاق اخیستونه منې کړلې. دوی نه موږ غټ غټ تضمینونه واخیستل چې په راتلونکي کې به موږ بیا په ښځو باندې خشونت او تاوتریخوالی نه کوو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو د لاملونو په اړه آغلي ملالۍ وري وایي چې
د تیرو میاشتو په پرتله موږ سره تقریبا دغه میاشت کې قضیه زیاتې شوې دي. علت او اسباب معلوم دي. د ښځو لاسرسی قضایي او عدلي ارګانونو ته، په دې هم ښځې پوهیږي چې موږ د مشکلاتو او ستونزو د حل په خاطر یو ځای لرو چې هغه هم د ښځو چارو ریاست ته.
بل لوري ته د شبنم په نوم د مدني ټولنې یوه تنه فعاله هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرېدو خواشینی ښکاره کوي. خو وایي چې اوس د ښځو د حقونو د غوښتنې یوه مرجع شته.
خواشینی وي چې په خوست کې د ښځو او خویندو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو له ډېرېدو خبرې کوي. خو بیا هم دې ته خوشاله یو چې په دې ولایت کې د ښځو چارو ریاست ریاست پشان یو اداره شته چې خويندې کولای شي په هغه کې د خپل حقوق غوښتنه وکړي. زما هیله لټولو غو خويندو چې په کورنۍ کې له تاوتریخوالي زوري کې دادا چې د خپل نارینه او سره په سلام مشوره خپل قضیه همدې ادارې ته ورونی.
مسؤول ادارې داسې مهال په خصوص کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دوه خبرې کوي چې سموده مخ کې سوال ختی زون د بشري حقوقو دفتر هم د لوی پکتیا په دری ولایتونو پکتیا پکتیکا او خوست کې د تاوتریخوالي د پیښو پر وسله نه ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر همدا غو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. په روانه خبرونه کې چې تر یو لس بجو دوام کوي، دوه اونیز پروګرامونه هم د درته لرو د ګوډي اچار او سپورټي پروګرام د لوبو له میدان خوس با اسدالله لودین ته غوښ سوچ د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې راتلونکو څلور اړخیز غونډه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څرنګوالي ته ځانګړي کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په لومړي مخ کې لیکلي چې د سولې پراتلونکو څلور اړخیز غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم ګډون کوي. په مطلب کې د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزي په حواله لیکل شوی چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه ولري. د مطلب لیکوال د ښاغلي فوزي په حواله ویلي کچیر د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډله به هم له سولې سره لیوالتیا پیدا کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي چې له پاکستان سره بیا کومه معامله روانه ده. په سرمقاله کې راغلي چې افغان چارواکي لا هم د امریکا له فشار سره مخ دي او امریکایي چارواکو ته افغانستان د ملي امنیت له سرپرست غوښتي چې پاکستان ته ولاړ شي او له خپل پاکستاني سیال سره خبرې وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغانستان او پاکستان بیا سره نږدې شوي او د سرحدي مسایلو په نوم د افغانستان او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې ممکن بد عواقب ولري. د ورسپانې په باور که حکومت له پاکستان سره په پټو معاملو کې ښکېل نه وي، باید ولس ته د پلاو د سفر اجنډا او د خبرو څرنګوالی واضح کړي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د پوځي پلاو ترمنځ خبرو د سرحدي ستونزو حل ته هیله پیدا کړي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د پاکستان د پوځ له چارواکو سره خبرې کړي او ممکن د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سرپرست اسلام آباد ته ولاړ شي. سرخط ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې استخباراتي تبلیغات که رښتینې جګړه. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا 2014 کال خطرناک بللی او ویلي دي چې د جنگي فصل ته باید بشپړ چمتووالی ونیول شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د وضعیت په کتو اړتیا ده چې افغان حکومت د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ټینګې کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او مرسته وکړي.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې مخابراتي ستونزې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې سره له مالي تحویلولو خدمات بې کیفیته کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. داود تپان له سیمې رپورټ رالېږلې.
دا پکتیا درې زدران میشته ولسوالۍ ګرد څېړې خواکه وز زدران اوسیدونکو وایي چې حکومت دوی ته د هر ډول خدماتو په برخه کې ډیر پام نه دی کړی. دا دوی په خبره په ولسوالۍ کې مخابراتي ستونزې ډیرې زیاتې شوې دي. په ډیرو ساحو کې ځینې شبکې فعالیت لري او ځینې نه لري. کله چې غواړي له چا سره تماس ونیسي نو ډیرو جګو ځایونو او یا د غرونو څوکو ته خیږي او اړیکه نیسي. دا ګرد څېړې ځینې اوسیدونکي.
زه محمد افضل خان په شواک ولسوالۍ کې خو مکمل شبکې کې کار کی او په ګرد سړی په ولسوالۍ کې صرف سلام کار کی نور کار نه کی او په وزي ولسوالۍ کې افغان بسیم روشن ولا خلک ته خو ډیر ستوند دي. اکثر خلک د سيدي چې هغه منطقې ته ځان راسي چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کی هغه ځای نزیز کې چې خپل ضرورت ته پر لیا شواک تلاشي لیا وزي تلاشي چې دلته افغان بسیم کار کی او روشن کار کی.
خیر الله د مونږ صرف یو سلام شبکه لرو نور شبکې نه لرو. د مونږ ځوانان د دولت نه دا غوښتنه لري چې دلته هر رقم تر شبکې ولګي ترڅو چې د ګټه تر واخلي.
یوازې دوی نه دي چې له مخابراتي ستونزو سر ټکوي. د نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم همدا خبره کوي. وایي که چیرته په دې برخه کې ستونزې اواري نشي او خلکو ته په وخت خدمات ارزنه شي د دوی د شکایتونو به همداسې دوام پیدا کړي. د ګرد څېړې ګاونډي ولسوالۍ وزې زدران دوه تنه اوسیدونکي
مسګول ځدران دلته یو سلام شبکای لګول دام زاب زکار کوي زاب زکار نه کوي نور د سړ په کندم لګدل د روشان نغوال لري دي او تاسو کورنه کې د ځپیرل تاسو مړش ولګي خې دي می ډېر مشکلات لري ډېر ضرورت لري چې هلته مټ ولګي خې دي چې نه وی ډېر مشکل ده لګنا بيخي سي شي نه کی چې انټرنیټ وال شي ډېر ساخوان وو کی نه فیسبوک کار کوي شپ کار نه کوي
زرین ګول ولا خو یو شبکال د کار کوي سلام نومې ده نه راي وا شبکام د کار نه کوي بیا کار کوي د غره سر ته بوته خېږي بس موږ ضرورت دې د نه مشکل نال کوي دل خدا ټول ستوند دي چې کار نه کوي موږ ته ټول ضرورت ده چې موږ ته بس باید کار وشي چې موږ ته ضرورت آل شي
یوازې د یاد ولسوالي اوسیدونکو نه دي چې مخابراتي ستوند څخه سر ته کوي د پکتیا په ټول دیار لس ولسوالي کې خلک له یاد ستوند سره مخ شوي او له ادارې څخه غواړي چې د دوی شکایتونو ته په کتو دوی له مشکلاتو څخه خلاص کړي د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان هم د خلکو شکایت پر ځای غنوي ستوند ځکه زیات شوې دي چې له تیرو نګدې شپږ میاشتو راهیسې پکتیا د مخابراتو رئیس نه لري او سرپرستانه د خلکو مشکلات نشال کولای ازادي رادیو د پکتیا مخابراتو ریاست سرپرست خان بادر عادل سره تماس ونی واغه ویل چې د لاتیرو شلو ورځو رئیس په کابل کې د پکتیا په وضعیت نه دی خبر خو په خبره د ټاکلې سرپرست به معلومات ورکړي خو سره له پلټنه څوک د پښتنې جواب لپاره پیدا نشول د وټپه ازادي رادیو پکتیا
عمر دل چې د پکتیا اوسیدونکو له مخابراتي ستونزو څخه سر ټکوي د کونړ په مرکز اسد آباد کې د تیلو په پم کې د اور لګیدو له کبله دوه تنه ټپیانسوي او په زرګونو لیټره تیل وسوځیدل تفصیل درو هله انوري پر لژلي رپورت کې
تیر ماخام لس باند شپږ بجې ویچې د مرکز اسد آباد اړوند یارګل سیمه کې د الجهاد په نوم د تیلو پم کې د اور لمبي پورته شوې او په څو دقیقو کې په زرګونو لیټره تیل وسوځیدل د پمپ څښتن زاهد الله وای دوی د تیلو لټانکر څخه د جرناتور په وسیله ذخیره ته تیل انتقالول چې ناڅاپه جرناتور اور واخست او په ذخیره کې په زرګونو لیټره تیل د اور په لمبو بدل شول
دغه ایو ذخیره نه بل ته تیل انتقالول او دغه جرناتور د طرف نه اور ولګي
هغه وای ټانکر چلوونکې په دې بریالي شو چې ځان او ټانکر د اور لزای او باسي خو پیخه کې دوه تنه سوځیدلې دي
دوه نفر زمونږ سوځیدلې دي او بس هغه مالی تلفات خو تیر نور الحمدلله
نو مالی ځان څو نه وخت دي
بس دا سبا یو هته نه وزر لیټره به
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل چې د اور لګیدو سره سم د امنی قومندانۍ اطفایه رسیدلې او اور مړکړې چې د زیاتو زیانونو مخې نیولې ده په عین حال کې زموږ اطفایه د خپل وسایلو سره پم تر رسیدلې او اور مړکړې ده یو هلک چې عبدالحق نومیږي او څوار لسکلنو د اور وجلو هڅه کوله سوځیدلې چې د پولیسو لخوا روختون تر سوال شوه او د بل تنجامې سوځیدلې دي چې روختي حالت د ډاډ ور دي د دم کلی د ځوانانو شورا مشر زبیح الله صابح قوی دوی له پولیسو ډیر خوختي چې ډیر زری ځانونه او اطفایا د اور ځای تر سوالي او په چټکۍ د اور پمړکولو کې بریالي شوې دي
د ډیر وساس زه دي ګرچا پیرته بارګلونه دي او زمونږ د قومندانۍ امنیه زړور او اطفایا والا او د قومندانۍ منصبین وکول شو چې اور ډیر زر په قابو کې راولي کله وی ډیر زیات ځانونه اړول ځکه چې دلته ډیر د گاډو د غوږ ته منندوی او مننه ته کو تیل پمپن والا نه مخایشه ده چې هغه خپل کم سنتو کې چې دي هغه په خوندي ځایونو کې وساتي د ګازو ټانکی دي هغه بیخي سرلوسي پرتی دي زموږ د حکومت نه دا خوښ ده چې هغه حفاظت هم په دغه پمپونو والا باندې وکړي
پخوا په کونړ کې اطفایا نه و موجوده چې کله به هم چیرته اور ولګېدو نو د اور وجلو لپاره به لننګرهار څخه کومک غوښتل کېده چې تر څو به لننګرهار اطفایی را رسیدلې نو هر څه به په ایرو بدل شوي وو خو څلور کاله کېږي چې نړیوالو ځواکونو او مرکزی دولت څلور ارادي اطفایی کونړ سره کومک وکړ چې اوس ډیر زر لګېدلې اورونه مړ کوي او خلک له زیاتو زیانونو ژغوري چې همدې خبرې خلک خوښ کړي دي
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وایي د پاکستانی پوځ هغه د اوی بيزای دي چې وایي په شمالي وزیرستان کې ترهګر په عملیاتو وځپل دغه په خبره ترهګر وسم آزاد ګرځي او هر چیرې چې وغوړي تروریستي حمله کولای شي د وایي په کوټه او چرسده کې د ترهګری وروستي حمله په حقیقت کې پر غربي لوري د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړیدو د مخنیوي د سیسده لاسغر اڅکزي سره په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړی
اصغر اڅکزی صاحب د پاکستان پوز د تیر کال په پای کې اعلان وکړ چې د ضربیاز عملیات چې یو نیم کال دوام وکړ دوی ول چې د عملیات بریالي وو او ترخګری اوس په بشپړ توګه په پاکستان کې ځپلې ده خو د نوې کال له پایل سره په کوټه کې په خیبر کې او په چارسده کې پر باچا خان په هنتون د ترخګری او نوې لړۍ را پایل سو څه فکر کوي چې دوی ادعا بیا ځای وو او کدا یو نوې لړۍ ده
ټول قوم خصوصا د ریاست سیاسي مشرتوب په کومه طریقه د دی فوج و شاته ودرېده په هر لحاظ دوی ته لاره ورکړه چې تاسو عملیات پیل کړي د هغه چا خلاف چې د چا د لاسه زموږ امن تباه دی زموږ ژوند برباد سو زموږ هر څه د هغوی د لاسه ورکړل د عدالت د لارې لاره ورکړه د پارلیمنټ د لارې لاره ورکړه د آئین او د قانون کې د بدلون د لارې لاره ورکړه خو ډېر لږ موده پس خصوصا عوامي نېشنل ګوند موږ په خپله ټولو د دوی پر کردار شک پیدا کړي موږ په هغه شپو کې دا وویل چې دا کوم څه چې دوی کوي دا په رښتیا نه دي روان خو بدبختانه په دې ملک کې رښتیا وینا کول هم ګناه کبیره ده رښتیا وینا کول د دې ریاست په نظر کې غداری ده یعنی که زه دا خبره وکړم غلطه به نه وي که د قومي اکشن پلان په نامه دلته قدمونه واخیستل سو که د ضربیاز په نامه واخیستل سول په یو ډېره مخصوصه علاقه کې په یو مخصوصه کلو پر بنیاد باندې به ټک ټک خود سوی لیکن د دې ټوله فایده که موږ ووایو که قومي اکشن پلان و که ضربیاز وو د دې دواړو نتیجه داسې راووتله چې پنجاب نور محفوظه سو او پښتونخوا وته نور برباد سو نن هغه ټول اعلانونه هغه ټولې د کامیابۍ دعوې د بریالیتوب دعوې ډېرې درنې درنې دعوې چې موږ دا کړي دي موږ هغه کړي دي د هر څه چې دي دا که زه دا خبره وکړم بدبختانه په منافقت وسو او په منافقت روان دي
د ترهګرۍ دغه وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ګوادر کاشغر ترمنځ چې کومه اقتصادي لار جوړېږي په دې اړه احتجاجونه او ټول ګوندزه غونډې کېدلې چې عوامي نېشنل ګوند هم پکې شامل دی دوی وایي دغه اقتصادي لاره دې پر دغه جنوبي لور جوړ شي نو په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ دغه پیښ کیږي آیا دا له دې سره هم کوم تړاو لرلای شي کنه
له دې سیمې د حالات خرابې خواته بیول د دې یو لوی فیکټر چې دی هغه د مغربي روټ دغه لاره د مینځه وړل دي او هغه کوتو ته چین ته په دې حواله باندې اندېښه ورکول دي کنفیوزه کول دي چې پر دغه روټ باندې نه نن ستا کارکوونکي محفوظ دي او نه سبا ستا د تجارت ګاډي خپل منزل او خپل مقصد ته رسېدلی شي پر دې روټ باندې انتیا پسند پراته دي پر دې روټ باندې شتګرد پراته دي دا روټ د بدامنۍ سره مخامخ دی برملا کوي د هر څه که د کوټې د پولیو ورکر سره سوی پیښه ده او که د باچا خان پوهنتون کې کومه پیښه وسوله دا ټول یعنی
تاسو چې څوک وسلوال نه غواړي چې دغه اقتصادي لاره پر دې جنوبي لوري جوړه شي که څوک د دې ناکامه کول غواړي
د و څلوېشت څه چې دلته کومه طبقه په کم نامه د کم وطن سره تعلق لرونکي خلک د سن و څلوېشت څخه چې دلته کومه د دې کوچنیو کومو سره روایه او تعلق او سلوک روان کړی دی دا د هغې ګډ جوړ دی دا د هغې مشترکه پلان دی
د دې وروستیو حملو مسؤلیت خو د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی دی
سوال دا دی برکواله که دی وایي چې دا زما مدعی دی دی وایي دا زما دښمن دی دی وایي د دې د لاسه زه هم پریشان یم زه ته په بلوچستان کې ژوند کوونکي خلک ما او تا ته د خپل وطن حالات معلوم دي زه څنګه ومنم چې دوی د دې خلکو سره په جنگ دي نن هم ستا په وطن کې ورځ د پیښې څخه خلاص نه ده او دا خلک ستا په وطن کې ډېر بربند په لکه غاړ او ډېر ښکاره ژوند کوي ګرځي ټکانې یې معلومې دي کلي یې معلوم دي کورونه یې معلوم دي موږ څنګه ومنو چې د دوی بدي ده د دوی په اپس کې سره دښمني ده دا خو منل کېږي نه که چیرې دا منل کېدلی شي نو ته راځه زه ته به نن په دا کوټه کې په کوچلاغ کې خبره دا کېږي چې زموږ د دوی سره بدي ده او هر پیښه د دغه خلکو د مشرانو زموږ په کور کې ثابتېږي که د اوسامه مرګ دی چیرې اوسو که پرون په کوچلاغ کې کومه واقعه وسوله که د کوټې شورا خبره کېږي دا چیرې دي دا خلک یعنې په دې خو موږ دنیا نه شو دوکه کولی چې زه ته نه کنوینس کېږو زه ته به دنیا څنګه کنوینس کړو دا دښمني موږ څنګه ومنو نن چې ته د دنیا په کور کې لاسوهنه کوې دا هېڅ د ردېدو خبره نه ده چې دنیا به هم دغه ترهګر دغه دهشتګر دا خلک نن ساتلي لیکن سوال دا دی چې ستا په کور کې ستا په ښارو کې ستا په وطن کې دغه عملیات شروع دي په کوټه کې په بلوچستان کې په صوبه پښتونخوا کې یعنې موږ ولې د دې انکار وکړو
د دې ټول سرچشمه پنجاب دی. نن هغه ټول مدرسې هغه ټول خلق چې دنیا اور باندې تورونه لګی چې د دوی د وجه زموږ کورونه غیر محفوظ دي هغه ټول خلق په دوی کې دي. نو دوی هغې ته کومه لاره دنیا ته ښولې ده یا موږ کوم ته ښولې ده چې دا خلق یا موږ جیل ته اچولي دي یا موږ ریډ پر کړی دي یا موږ د دوی خلاف کاروایی کړی خو ټوله دي ناست دي. که لکوي دي د دنیا اور باندې الزام دی هلته دی که حافظ سعید دی هلته دی که مولانا اظہر دی هلته دی که دا ټول ادارې چې هغه پروډکشن کوي هغه ذهن سازي کوي یا کړونو باندې مدرسې دي هغې دا کار ډېر په لکه غاړه او په بربنډه طریقه په ډېر مخامخ طریقه باندې مخ په وړاندې روان کړی دي. نو د هغې خلاف دوی کوم قدم اخیستی دي؟ حقیقت دا دی چې دوی د حالات هغه ځای ته بیایي چې زه تم د کوره بیا نسو وتلی د خوف د مایوسۍ د ویرې یو فضا جوړول غواړي. دا ټولې کړۍ چې وه هغه ځای ته دري چې اکنامیک کاریډور مغربي روډ په هر صورت کار ورباندې ودرېږي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وو. له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. د مصر دوه پولیس او دوه سرتیري په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دزګا کشف کړي چې د روسیې یو جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ وسلای سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو ترګه مخ کې راپور لرو. د افغانستان د ساختماني چارو ټولنه وایي ځینې بهرني مرستندوی موسسې حاضر سوي چې په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې د افغانستان له پراختیایي پروژو سره مرسته وکړي. کارپوهان وایي دغه پروژې د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي خو د چارو پر شفافیت هم دوی ټینګار کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې تګلاره بدله شوې او غواړي چې په 2018 او 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې یو لړ نوې پروژې پلې کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا د معتبرو مؤسسو استازو تېره اونۍ د امریکا په سفارت کې د افغاني ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د افغانستان لپاره یو شمېر نوې پروژې تشریح کړې. د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتن.
په 2018 او 2019 کلونو کې یعنی هر کال 5.1 بیلیون دلار د کورونی چارو او دفاع وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست ته ورکوي چې له دې جملې څخه 1 بیلیون دلار ساختماني چارو، لوجستیک، حفظ و مراقبت او داسې نورو پروژو ته ځانګړي سوي دي. د دې ترڅنګ په خپل د امریکا سفارت هم یو شمیر پروژې پلې کوي او بل د یو اس ای ډی ساده چې د ماسسې 800 میلیونه ډالر ځنګړي کړي او په افغانستان کې به پر پرمختللو پروژو ولګوي.
خاغلی یاسین بوبل د افغانستان له بنسټیزو پروژو سره مرسته د 15 امریکایي ادارو او مؤسسو لخوا کیږي چې د امریکا د سیستاک، د امریکا د اردو د انجینری اداره، د ساختماني پروژو مؤسسه، په خپل د امریکا سفارت او یو اس ایچ په کې شامل دي. د وبل په 2014 او 2015 میلادي کال کې د امریکا او نورو هیوادونو پراختیایي مرستې له افغانستان سره کمې وې چې دې مسالې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ او په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته کړه. د افغانستان د ساختماني چارو د ټولنې مسؤلینو وویل چې د امریکایي مرستندوی مؤسسو نوې مرسته به د هیواد د اقتصادي ودې او کارموندنې لپاره زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ ادارې آیسا په هیواد کې د اقتصادي پروژو په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت د نویو پراختیایي پروژو لپاره مرستې جلب نه کړي، د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغېز پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو څرګندونو کې د هیواد پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تاکید کړی او د ده په وینا هڅې کوي چې د هیواد په اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شریک کړي. د اقتصادي چارو پوهان دغه اقدام ستایي، خو د تړونونو او لګښتونو پر شفافیت یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر آزادي راډیو ته وویل:
د افغانستان خلک امیدوار وي چې دغه بیا هم په دوست ډول ولګول شي، ولې د نورو کومکو غوندې چې داسې نه وي چې مثلا زیاته برخه یې په اصلاح حیف میل شي، داخلیان کې ښکېل وو هم حتی خارجیان کې ښکېل وو. دا پیسې چې په افغانستان کې مصرفېږي طبعا یو استخدام رامنځته کوي، یعنی کارموندنه رامنځته کوي، خلکو ته زمینه د عاید پیدا کوي.
د بهرنیو مؤسسو د راپورونو له مخې له تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا $100 میلیارد مرستې شوي، خو د دوی په خبره دغه مرستې تر ډېره ځایه په شفافه توګه نه دي لګېدلې او اختلاس پکې شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې که په هیواد کې خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، د هیواد امنیتي وضعیت به ښه او هیڅوک به بهر ته د تګ هڅې ونه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې لیکلي: حکومت د جنایي جرمونو په کنټرول او مخنیوي کې پاتې راغلی، بل دا چې مخدره مواد هم د جنایي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. عبدالباسط مدقیق بیا شکایت کړي چې په کابل کې جنایي پیښې ډېرې سوي دي. عبدالحکیم له هلمند مارجا ولسوالۍ تر سخت امنیتي تهدید لاندې ده. افغان ځواکونه دې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. یو اوریدونکي لیکلي: د مارجا ولسوالۍ خلک له وسلوالو طالبانو په عذاب دي چې د خلکو کورونو ته ورځي، ځوانان ورڅخه په زور بیایي. اوریدونکي له دولت څخه هیله کړې چې د دغه خپل سروي مخه ونیسي. نصرت مومند له لوګره غوښتنه کړې چې اول دې اوربند وسي، بیا دې د سولې خبرې پر مخ یوړل سي. حقیار بیا د لوګر ولایت په مصوفیت کې د اداري فساد له زیاتوالي شکایت کړي او غوښتنه کړې چې حکومت یې د دې ستونزې مخه ونیسي.
لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي سپورتونو له یو اتل احمد ولی هوتک سره غږیدل یو. هوتک په نړیوالو سیالیو کې اتل ولی ترلاسه کړی دی، په دې اړه درته ریپورت لرو او له هغې وروسته به د رګبي فدراسیون له مرستیال اسد زیار سره مرکه خبره کړو. د رګبي ملي ټیم د آسیا لوبو لپاره چمتووالی نیسي. راځو لومړی راپور ته. د افغانستان د رزمي سپورتونو اتل احمد ولی هوتک په یو لړ نړیوالو سیالیو کې اتل ولی خپل کړه. ښاغلی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د په اف سی سی نړیوال سازمان کې چې د هند په ممبئی کې لوبې ترسره کړي، خپل برازیلی سیال په لومړي راوند کې ناک آوټ کړ. له هوتک نه دوو نړیوالو سازمانونو د لوبې د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. احمد ولی هوتک په خپل ومه پر لپسې رزمی لوب کې یو برازیلی لوبغاړی مات او اتل ولی تر لاسه کړه. هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا لوبې د اف سی سی سازمان لخوا د هند په ممبئی ښار کې وشوې چې د خپل برازیلی سیال په لومړي راوند کې په سوک ناک آوټ کړ.
د افغانستان په استازیتوب په سیالۍ کې مې ګډون وکړ. البته دا پروفیشنل سیالۍ وې، زما لپاره د افغانستان لپاره ډېر ستر ارزښت لرلو. سیال مې له برازیل نو هغه د برازیل استاستو کو او د افغانستان استاستو خوشبختانه په اول راوند کې د بوکس په واسطه د تماټو ورکړاو دا شالم د افغانستان په ګټه کړنه.
خغلی هوتاک ویل یاد لوبې ته ډیر زیات زحمت ایستلې او شاوخوا دوه میاشتې پر لپسې تمرینونه کړي وو. د رسمي لوبو یاد تل همدارس ویل چې د لوبو څخه مخکې د ویزې او نورو امکاناتو په برخه کې ستونزې درلودې، خو له ټولو ستونزو سره سره یې لوبه وکړه. د اف سی سی لوبې د جنیورۍ په 9 په ممبئی کې وشوې چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه رسمي اتلانو پکې برخه اخیستې وه. احمد ولي هوتک ویل چې د تایلند او روسیې دوه نړیوالو سازمانونو هم ورڅخه غوښتي چې له دې وروسته له هغوی سره لوبې وکړي.
په جاني سایت کې به د ځان لپاره وم ریکارډ هم ثبت کړو چې البته زما لپاره ډېر زیات ارزښت لري، یعنې ځکه وشم له دې نه وروسته مې ډېر معتبر یعنې ډېر په دغه سازمانونه د اروپایي سازمان هغوی هم ماته دعوت راکړي چې لازما راتلونکي سالې به هلته وي. دا سالې مې خلاص هم پله پسې دوه دعوتنامې یعنې دوه وړاندیزونه ماته وشول، یو د تایلند او بل د روسیې نه چې راتلونکي سالې له مخ سره وکتم.
هوتک ویل د یادې لوبې له ګټلو سره یې د ګټلو لوبو شمیر په حرفي برخه کې وو او په اماتور کې لسو ته ورسېد چې جمع یې تر اوسه اولس لوبې کړي او هیڅ کومه یې نه ده بایللې. که څه هم افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې له ډېرو سختیو سره سره برخه اخلي، خو د سختو تمرینونو له امله یې د پام وړ لاسته راوړنې هم کړي دي. د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې باید لوبغاړو ته د ورزش ډېرې زمینې برابرې شي، څو وکولی شي له دې نور هم خپلې لاسته راوړنې زیاتې کړي. ریپورت مو اورید اوس هم راځو مرکه ته. د افغانستان د رګبي د فدراسیون لمرستیال اسد زیار سره مرکه کړی ده. د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړي په یو لړ سختو تمرینونو بوختي. دا چې دا تمرینونه د کوم لوبو لپاره کوي خدای چې د اسد زیار په خبرو کې واورو.
زه باید وایم چې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په اړین کې د رګبي آسیایي سیالیو کې برخه اخلي، چې د افغانستان نه علاوه په دې سیالیو کې قطر، چین، هندستان، ایران، قزاقستان، لبنان، پاکستان، فلیپین، سوریا، تایلند او کوربه هیواد متحده عربی امارات به کې برخه اخلي. دا سیالۍ به په متحده عربی اماراتو کې په 26 او 27 فبروري ترسره کیږي.
څومره باوري یاست چې افغان لوبغاړي به کولای شي واقعا ښه وځلیږي، ځکه چې دلته په افغانستان کې د رګبي لپاره ډیر زیات امکانات نه دي برابر؟
مننه سنه جسد خو په ځای سوالو چې امکانات نه دي برابر، دا مشکل خو مونږ لرو لکه میدان له دا مشکلات لرو، لیکن یو خبر چې تاسو باید وکړم چې دا ځل یو افغان لاس له نیوزیلندۍ مربي چې ډېر زیات تجربه لري په رګبي لوبه کې هغه راغلی دی. د تیرو دوه میاشتو زمونږ سره دا زمونږ ملي لوبډلې ته هغوی خپله تمرینات ورکړي، نو مونږ هیله من یو چې د تمرینات به یو څنګه څه لاسته راوړنی ولري.
کوم لوبغاړي چې دلته لوبیږي آیا ټول د افغانستان نه دننه انتخابیږي په دغو سیالیو کې، او د دغو لوبو اهمیت څه دی د افغانستان لپاره؟ کوي وګټي افغانستان آیا نورو لیګونو ته هم افغانستان لار پیدا کولی شي که څنګه؟
نو اوس چې کومه چیرته په دغه لوبو کې بری ترلاسه کوي، په دې کې دوه ټیمونه به داسې چې دغه به منتخب کیږي، نو بیا هنګ کان کې نورې مسابقه نورې سیالۍ دي چې هغه ته یو موږ لار ومومو، او د موږ یو څو پوینټونه چې کمې نمرې موږ خپل زیاتې کوو. نه آسیایي غړیتوب چې اوس موږ نیمه آسیایي لرو نو دا به پوره آسیایي ولر.
یعنی اوس افغانستان په کوم ځای کې دی؟ د آسیا په کوم مقام کې دی افغانستان؟ او په نړۍ کې څومره مقام لري په رګبي کې؟
په رګبي کې باید وایم چې دا کوم آسیایي اته درس ملکونه دي. په دغه اته درس ملکونه کې چې په آسیا کې دي، دوی کې د افغانستان مقام چې دا له 5 ملکونو نه موږ مخکې کړی، او موږ تر ټولو نوې فدراسیون په رسمیت کې له آسیایي ټولنې سره ده. ټولې نوې یاستو ولې بیا هم یو 15 سیمونه موږ مخکې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه وبخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. زم علاقې د حکومت هم داسې وچ تیر شو، نه ووریدل او نه هم دا وساله تما پیدا شو. لکه له حکومت چې د سوکاله او پرمختګ تما نه کیږي. د خبرونه په پیل کې څو مهمه خبرتیا وی ووري.
The Fast Learning English and Technology the course خبرتیا
دی فاست لرننگ انگلیش اند ټیکنالوژي کورس دی انګلیسي ژبې زده کولو او په انټرنیټ او موبایل چټ میسج او کومنٹ لیکلو شوقیانو ته خبر ورکوي چې نوموړی کورس خپل فعالیت پیل کړی او داخلي روان دي. نوموړی کورس د لوړو فیسونو د اخیستلو په بدل کې خپلو مراجعینو ته لاندې اسانتیاوې برابروي. لومړی، په اونۍ کې دوه ځله د قرغې بند او باغ بابر پکنیک، او درې ځله د نوي ښار په رستورانتونو کې ډله ییزې پارټۍ. دوهم، د درس په منځ کې د جوس، پیپسی او انرژیو د یو یو بوتل څښل. دریم، په میاشت کې یو ځل د هندي کامیابو مشهورو فلمونو شو. همدارنګه زموږ کورس خپلو زده کوونکو ته له ژاولو، د پوکانو جوړولو او د سګرټونو لګیو د حلقو ایستلو او واکینګ چلونه په مفت ډول ور زده کوي. د درس په جریان کې د فیسبوک چکول، د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته. له کورس سره په خوا کې د عصري سلمانۍ او رژګاه سهولت او د بلیارډ کلب هم موجود دی. ژر راشئ، زموږ له سهولتونو څخه ګټه واخلئ. ډک جیبونه ستاسې، اسانتیاوې زموږ.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قدی باید ارتجایي خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورۍ، خوشامند او سټایل لایسنسونه کلری او کی نه لري د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه اصل کنځاوي ورته وکړي نو مخ هم وروانه ډوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانې. د پروژو ګټې ډیرو کسانو ته رسیږي، نو ځکه ټول د پروژو خوبونه ویني. د سړک د یوې پروژې له حاله مو خبرو.
صاحب آیات راغی.
راځی نو ولې ورختای؟
صاحب د سړک په څه ځواب ورکو؟
ولې په سړک څه شوی دی؟
خو هغه د بودیجه خلاصه شوه او د سړک لا 15 برخه نه ده جوړه شوې.
دلبر خانه، لکه د مرغۍ دومره وړو کې زړه دی. ما ویل چې ته به څومره غر زړه لري.
صاحب په غټوال می متیر وزه، په دغه سي کارونو کې ډیر بي زړه يم.
زه پوهیږم، خو که په یو بل پروژه کې امرا سره وي نو دا ویره به دي نه وي. بیا
صاحب، نو اوس به څه ځواب ورته وایو؟
د مصرف سندونه دي جوړ کړي؟
جوړ کړي مې دي، خو که هغوی سرک وګوري نو بیا به څه کوو؟
هغه $2,000,000 چې پاتې وو هغه خو شته در سره؟
هو شته را سره، خو د 1,500,000 ځواب به څنګه ورکوو؟
لیونیه، دغه $2,000,000 به د هغو 1,500,000 ځواب ووایي که نه؟
پوه نه شوم صاحب.
ساده سړیا، له دغو 200,000 نه یې سمدستي 100,000 یاد ته ورکه او 100,000 والی صاحب ته.
والا صاحب، اسمې سر پې خلاص نه شو.
خیر، خلاص بشي. صاحب، د سړک کار خو مو ولیده؟
هو ومو لیدو، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی.
کار مو ډیر ورو روان دی
سیب. رښتیا وایي خو بودیجه خلاصه شوه.
بودیجه خلاصه شوه؟
او سیب، یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي او دا مو سیب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالر اسې هم کومه خوانه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې اتمن به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او سیب، باور وکړئ چې یو موټر خوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده. همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور درواخله.
نه نه، تاسې ملامت نه یې. اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي. زه حیران یم چې په یو نیم میلیون ډالرو مو لا څنګه په 15 کیلومتره سرک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي.
والله صاحب، شپه او ورځ مو یې وکړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځه، په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم او د هغه بل سرک پروژه هم تا ته درکوو، ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سرک له سره نه کموي.
د یک بام و دو هوا متل خو به مو اورېدلی وي، که نه مو وي اورېدلی په کیسه به مو مون خبر کو. پام وکړئ.
آفرین لورې، در سترګو دې جار شم. ها، خاوند نور څه ویل؟
مورې، ډېر فرمایشونه یې راکړل.
د چی شي؟
ویلې چې د پلار او مور عزت او قدر به مې کوې او ټوله ورځ به لاس په نامه ورته ولاړې.
بیا تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه خوبونه د اوبو ته ووایه، نه د چا خدمت کولی سم او نه چا ته قدر ورکولی سم. قدر باید د ما وکړي چې له بل کوره راغلی یم.
تر خولې دې جار شم لورې، پام کوه چې ورته بې زړه نه سې، که نه بیا به ټول عمر د خواښه او خسر مینځیې.
ځه بې غمه اوسه مورې، ته خو عمرم خدای نه یم خوره کړې.
ولورې، میړه دې خبر منی که نه؟
او داسې دی چې نه مړ دی راته نه ژوندی، د ما له اجازې پرته یو غوړپ اوبه هم نسي چکلی. ته خو لا نور کارونه ښې.
قربان دې شم لورې، ترهکه ځه، خدای دې درته کونه وړوندکي دغه د ژبورې زوی.
مورې، دا څنګه لور او مور پټه مرکه سره جوړه کړې ده؟
بس بس، سر دې د وهلو دی. خدای دې دغسې بې فیضه زوی چا ته نه ورکوي لکه تا غوندې.
ولې وه مورې، ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ ای د ښځې غلامه، ټوله ورځ ورسره ناستې او موږ دې په یاد هم نه یو.
دا څه وایې؟ زه خو ټوله ورځ کار کوم، په کور کې کله ناست یم؟
نه نه، کار هم ورته پرېږده چې د چین ښاپېرۍ دې راوړې ده.
وه مورې، هغه هم تا راته کړې ده او تا یې صفتونه راته کول چې داسې نجلۍ ده چې جوړه یې نشته ده.
او ما درته کړې ده؟ خو د دې لپاره مې نه ده درته کړې چې غلام یې سه.
نو څه پې وکړم، مړه یې کړم؟
مړه کوه یې مه، ورته نر شه. یو ځلې یې سبا ډبوه، یو ځلې بېګه، چې څه دې سر ته ورشي.
وه مورې، څه ګناه یې کړې ده چې دومره دې زړه ورته ډک دی؟
تو ګوره، پرون مې زړه په تنګ شو او په ژړا سوم، خو دغه سپین سترګې سترګه هم راسره لنده نه کړه.
پرېږده یې مورې، خدای خبر چې په ورور مې څه جادو او منتر کړي دي چې داسې وار و پار ورته خطا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
Oh, my God.
چمن کے رنگا رنگ گلن باغ
خوشحال کمزوری نیام چه بدا خوشحال کمزوری نیام چه بدا خوشحال کمزوری نیام چه بدا بشکار نارے وہم چی لئے راکڑا بشکار نارے وہم چی لئے راکڑا دس بابا دا گزر پچھا من یاکڑا پچھا من کے رنگا رنگ لنے وا
آزادی رادیو